ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا را سره واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بې وزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړی. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول شوی. په غزې تړنګ کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوي مرسته کې یو لک کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیلری اتلاری خوراکی مواد شامل دي. د عراق د پلازمینه بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه په نشه کړی، د دغو ملیشو یو جګپوړی قومندان وژل شوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاو سر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد شوی وژل شوی دی. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول په ویلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایرانه هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوې او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښوولی. په اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په مالی مرسته شپېته بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو دا زمینه برابره شوې.
د کندز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو له مخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تنو وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر له خوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د پنځه شپږ میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یلګردي وکړي نو خدای نخواسته په چار سو وړي روی نه ولي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دوکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې شپېته تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ نجارۍ ګلکارۍ فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤول حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړې دی هغه ازادۍ روډیو ته وویل
په دغه برنامه کې په مضمون دیش نفر شاګردان روزل شوی دي. تھیوري زکړې ترڅنګ شاګردانو ته د عملی زکړې زمينه هم برابر کړې و. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوی دي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورونو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکاری په برخه کې زده کړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښ کلنۍ کې د کسب و کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړي. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ تنفقه پیدا کړم.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب و کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اساسي او بشري حقوق، درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په وسني وضعیت باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلم دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانه مرستيال سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې به په ټول نړۍ کې د محاکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راش په افغانستان کې د محاکمو وسني وضعیت ته.
ډیره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسی عدالت یوه ډیره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. ولې ډېر پخوانه؟ نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم ونه شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت ته که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ.
ډېره مهمه مسله هم دا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګ چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو. یو د عمده بحران هم دغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنی چې دمنګه عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډیر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګه به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لوی جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو توشه شو دی کې د دې قضایي قوی بحث دی او په هغه نړیوال ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خوشنۍ سره چې کله طالبان حکومت تر لاسه کړ تر ټولو ستر ضربه محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړول چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترینه او په امان کې وساتي. دوی خوشی کړل د دې تر څنګه عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کار اخزي نوې کناري نوې دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل کج جزایی مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په محاوي لحاظ ول دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په یو وخت کې بې سواده کم سواده او د طالبانو د تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارل او دا قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله. مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمن یې عدلي وزارت سره بدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو لکه د مخدره موادو لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز بوله چې په دې کې په ځانګړې توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربې نه ده او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي یا نوه هرج و مرج او خپل سریر رامنځته شوې ده. خواشنې باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالات کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه. د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیل مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي. د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته. خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته ده. خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوته. عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته. او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر درېو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړ استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده. که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې. اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دشته عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې زموږ ټول اندېښنه همدې ته ده ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر به په نښه که معرفي به کړل پارلمان ته بیرته به دوی مستقله ونه، دوی به بیا حتی یعنی په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه باندې. اوس قاضي پخپله د رهبر د ملا هبت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي حال باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي لکه د قضا څارنوالۍ او عدلیې وزارت او مدافع وکیلانو انجمن د کورنیو چارو وزارت اهل خبره په هره څانګه کې چې ول دا ټول یا رسنۍ هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنی څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي.
بله مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغسې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبت خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي، ولې که عدالت نه پلی کېږي نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات را نولي چې د هغه تغیرات پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدي کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسایل د اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بله خوا بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان هم د ټولنې غړي دي، دوی یو عمر زحمت وستلی ده، تحصیل یې کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کیږي یا که دندو کې ویم دوی هغه پخوانی صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامیږي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې په ټولنه کې موږ په مختلف اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهم اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې اوپښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره تلیق نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که یو څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله د دې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویلې، بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدونو حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقی چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره، او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونه کې، د انجمن په جوړونه کې ډېر زیات زحمت وویسته. یعنی یو دغه ټیم یو غړلو جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول. یعنی په دې 1991 کال کې د ما یادیږي، زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسوله و انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې موږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویستل شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلله چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیف کړي، او قاضي او څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي، یا بیا د قاضي یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکولټۍ کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال د حقوق پوه ترې جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سې زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي. دوی یا دا ده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یا دا ده چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې، حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم څه او مخکې روښانه و چې علت هم دا دی چې دوی له دندو لري کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تېر نظام کې په خواشینۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان هم مجبور ول، په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، هغه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو افغانستان کې خو 15 کال جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې موږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې موږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولې څه یې لاړله، څه یې په انتحاري کې کې وو، په جنگونو کې وو، په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرلی شي، د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې. هغوی که راځي، مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه و تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بېرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو، بېوزلو، کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي. او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي، نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي. او دا یوه ډېره ستره او تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
مننه. وروستۍ پوښتنه به دا ولرو، مصباح صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو کڅم خبرونه کتاب شویلې، دوی ته هم یو زیان دی. دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې دغه حکومت ترلاسه کړه، د دې لپاره چې دوی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب کړ یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه کړه، دا چې په هر رقم مو ترلاسه کړه، سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا علمی او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ اوسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده. ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، د سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پیژندلي. هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده، هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده، دوی ته رسېږي، بیا یې عام خلکو ته رسېږي. نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص، د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد و تخصص و هغه اسلامی احکام تا چه پا قرآن که ویل شیوی چه امانات به اهل دسپارن کیگی، هغه احکام تا چه پا خطبه شریعت که پس پا واضح الفاظ و تراغلی دی لحقو دی استفاده و کی ندا چه دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي. د 112 ماده د اساسي قانون د هر ماده یو گوهر ده، هر ماده ډیر مفیده نسخه ده د افغانستان لپاره. هغه د پله کې خیر ده، تعدیلات د راولي په کې تر یو حده پورې، مګر یو استاندارد د جوړ کې، یو اساس د جوړ کې پر بنسټ د لاړ شي، کنه عمر کم ده. کنه کدوی خرابیږي، څلوېښت میلیونه خلک هم له ځان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدیدو کړکېچونو سره مخامخ، نور هم خرابیږي. نو لازمه ده چې دوی له دې وضعیت تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خبرونه پا دیخ پرونه که پا افغانستان که دی محکمو پا وسنی وضعیت باندې خبری وشوی. لمک سر پا خبرونه که میلمو دی افغانستان دی مدافع وکیلانو دی طولنی پخانه مرستیال سپان مصبا. تربیه پارزه که چی هست علم مال او ملگری.